افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوه بلې خبرونه کې موزنه ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته د رسیدو لپاره لنډ مهاله موقت حکومت ته اړتیا نشته او د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې. د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ننګرهار د استیناف محکمې او کارکونکو د نامعلومو کسانو په دزو وژل شوی دی. د ایران پاوځ په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي روانونه به بیرته روسیې ته ولاړ شي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د استیناف محکمې او کارکونکو د نامعلومو کسانو په دزو وژل شوی دی. د ننګرهار د استیناف محکمې وی سرچینی د نوم نشو د لپشارت ازادي رادیو ته ویلي چې د دغه محکمې دوه تنه اداري کارکونکو عبدالقیوم او اسمت الله نن سهار 9 بجې دندې ته پرلار وچی د نامعلومو وسلوالو لوري پرې په جلال آباد شهر کې دز وسوي. د سرچینی د معلوماتو لمخې په دې پیښو کې عبدالقیوم نومي وژل شوی او بل ملګری ټپي دی. اخوا د ننګرهار سیمې زروختون هم تاییدوي چې روختون ته د یو کس مړی ورول شوی دی چې په دزو وژل شوی. د دې پېښې مسؤلیت روسي چانه د منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ د وروستۍ پېښې د ارزولو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. ادعا سوی چې په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. د قربانیانو کورنیو پرون ویلي وي چې د پېښې د ارزونې لپاره ټاکل سوی پلاوی لا تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. خو د افغانستان دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د ولسمشر په سپارښتنه د دغه وزارت د کشف او استخباراتو د مشر بریګ جنرال عبدالقیوم سالارزي په مشرۍ پلاوی ټاکل شوی دی او نیم روز ولایت تلالی دی. افغان چارواکي په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او له منځه وړلو خبر ورکړی. د 203 تندر قل اردو ویان ایمل مومند رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په دې اقدام سره د لویو امنیتي ننګونو مخه نیولې ده.
تیره شپه کمانډو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز اړوند سپیس په سیمه کې د هدفمندو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو هغه کارخانه کشف او لمنځه وړي چې د ملکي وګړو د مرژوبلې او پیاد ولایت کې د پلچکونو او عام المنفعه تاسیساتو د ورانولو په موخه پکې ماینونه جوړېدل.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا په یوې اعلامیه کې دا خبره رد کړې ده. زموږ اخلاصه د راډیو اوري. د ایران پاوځ په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندوی د سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران دولتي رسنیو داسې مهال دا راپور ورکړی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجې اوج ته رسیدلې دي. په دغو راپورونو کې ویل شوی چې لوجستیکي جنگي بیړۍ ماکران چې د هلیکوپټر الوتکو د انتقال ظرفیت په درلودلو سره د ایران تر ټولو لویه پوځي کښتۍ بلل شوې او د توغندوی وشتونکو دستګاه وړونکې زره هم په دې دوه ورځنیو تطبیقاتو کې ګډون کوي. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې له 2013 کال راهیسې وروسته لاغه لا لانجمنې سوې چې د امریکا متحده ایالات د ایران د اټومي تړونه ووت. امریکا له هغه وروسته پر ایران نور اقتصادي بندیزونه ولګول چې تهران په غبرګون کې په دې وروستیو کې د یورانیمو د بډاینې سطحه تر 20% پورې لوړه کړه. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د کابینې په غونډه کې وویل چې د امریکا بندیزونه به ناکام سي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي روانونه به بیرته روسیې ته ولاړ شي. ناوالنی چې د زهري مسمومیت څخه ژوندۍ پاتې شو 15 میاشتې په جرمني کې د درملنې لپاره تیر کړې. نوموړي نن پر ټویټر لیکلی چې په پام کې لري د جنوري پر 18 بیرته روسیې ته ولاړ شي. هغه لیکلی چې په خپل خوښه له روسیې نه دی وتلی، نو هیڅ کله روسیې ته د تګ یا نه تګ پوښتنه نه ده ورته مطرح شوې. د روسیې پر حکومت تور دی چې د الکسی ناوالنی په مسمومیت کې لاس لري، خو مسکو دا تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کړي. د امریکا کانګرس پر ولسمشر یا نورو چارواکو د تورونو د لګولو لپاره هغوی استیزا کوي چې کپړ سي د لری کولو لارې برابرېږي. د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره ډونالد ټرمپ نامناسب ونه بولي، جرګه به ژر آن د جنوري 14 چې نن د ډونالد ټرمپ استیزا کړي. استازو جرګه چې ډیموکراتان چې اکثریت لري په دې لټه کې دی چې ډونالد ترامپ ګوښه کړی سي. د جرګې پرون یو پریکړه لیک تصویب کړی او له اجرایي قوې غوښتي چې د اساسي قانون لمخې د ورکړل سوي واکونو په کارولو سره دی ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس شاوخوا رامنځته سوي پیښو په خاطر ګوښه کړی. اخو د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې دوی به د اساسي قانون د 15م تعدیل پر اساس ترامپ له واکه ګوښه نه کړي. او امریکا څخه په یو بل خبر کې اوري چې د دې هواد په دې هواد کې د کورونا وایروس د واکسین پروسه چټکیږي. د دې هواد چارواکو وروسته لغه د پریکړه کړې چې په تیر یو ورځ کې د کورونا وایروس لکبل د نږدې 4.5 زره کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د لمړی ځل دی چې دومره ډیر کسان په یو ورځ له یادې ناروغۍ څخه مړ شوی. د امریکا د نویو اقداماتو لمخې ټول هغه کسان چې متحده ایالاتونو ته سفر کوي باید د کورونا وایروس د منفي معاینې سند ولري. سربیره پر دې چې د کورونا وایروس د واکسین د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په پالیسیو انتقادونه روان دي، خو امریکایي چارواکو له 15 کلونو په ډیر عمر لرونکو باندې د واکسین تطبیق لازمی ګرځولی. د امریکا د جانز هاپکنز په هانتون د شمیرو لمخې په امریکا کې د کورونا مثبت پیښې نږدې 3 میلیونه ته پورته شوې دي چې له ډلې یې څه باندې 3,80,000 تنه مړ شوې دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت ته اړتیا نشته او دا د افغانستان د دښمنانو هڅې دي.
موږ په یوې داسې مرحلې کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو.
د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو او له هغې مخکې د افغان ولسمشر اشرف غني پر څرګندونو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه ډېره ګونګه بللې د چارو د یو کارپو نظر مو هم اخیستی.
زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه ښاغلي دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک دپاره هلیدلې وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري.
د اروزګان والي لوی څارنوالۍ ته د فساد په تور د روغتیایي خدمتونو د یوې مؤسسې د معرفي کېدو خبره کوي.
د دوی خدمات مطابق د قرارداد نه و، په دې کې فساد شوی و.
نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا استازو جرګه نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ د معترضانو د برید په خاطر استضاع کوي. او د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار ته روشان پم راست وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته. ښاغلي دانش د موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې، خو په مشخص ډول ونه ویل چې څوک دغه هڅې مختوري. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره دوه سر په دې ورستیو کې په رسنیو کې د موقت حکومت په اړه ګونګوسې زیات شوی. این حال کې یو شمېر سیاستوالو چې په دې ورستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره کتلي وای، هغه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د لنډمهالي یا موقت حکومت ملاتړ کوي. نور جزئیات به زموږ د همکار په رپورټ کې واورو.
د سولې خبرو له دویم پړاو په لیدو سره سم د لنډمهالي یا موقت حکومت د جوړېدو خبره ورستره بلې ګرمېږي، خو د دې ډول حکومت له جوړېدو سره د اوسني حکومت مخالفت په خپل ځای دی. تازه د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش وای سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهالي یا موقت حکومت ته هیڅ ډول اړتیا نشته. هغه دی چې نن د وګړو اساسي حقوق او تلپاتې سولې تورنوم لاندې جوړ شوی غونډې کې خبرې کولې. د لنډمهالي یا موقت حکومت جوړېدل د نظام د پاشل کېدو په معنا و بلل. د زیاته کړه
موږ په یوې داسې مرحلې کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو. نه کومه کودتا یا انقلاب شوی، نه د افغانستان اوسنی حکومت د کومې جګړې یا بلې ستونزې له کبله پاشل شوی، نه د افغانستان اساسي قانون لغوه شوی، او نه موږ اوسمهال له یو نظام څخه بل نظام ته د تلو په حال کې یو.
خاغلی دانش هم په ډول په کور دننه له سیاسيونو او هغو کسانو چې د سیاسي رقابت پر بنسټ موقت حکومت جوړېدل سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار بولي وغوښتل چې د ملي ګټو اساسي قانون او تیرو شل کلنو لاسته راوړنو لپاره د جمهوریت جبهې په خوا کې ودرېږي. که څه هم د ولسمشر دویم مرستیال د سولې خبرو کې د اوسني جمهوري نظام پر ساتنې او تر خوای د اساسي قانون په ملاتړ ټینګار کوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال بابر فرهمان د سولې خبرو وروسته دا ډول حکومت د خلکو په ګټه نه بولي. دا وایي که روان د سولې روانې پروسه پایله ورکړي، اوسنی ډول جمهوري نظام چې د خلکو مشاهده
بلې قدر من اردن کې و ټکنیکي ستونزه و خپل خبريال سره مو اړیکه ام پرې شو خو دی مهمه برخه دی د راپور مو ووري دی چې د موقت حکومت پر موضوع څرخه دی د افغانستان د ولسمشر دویم رسل سرور دانش نن ویل سولې ته رسیدو لپاره لاندې مهاليه او موقت حکومت التیا نشتاو هغه دا د افغانستان د دښمنانو هڅې وبلل پر هم دی موضوع مو مخکې د چارو د کتونکو د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد سره خبرې وکړه او په دې اړه مې د هغه نظر وپوښو چې سرور دانش چې کله وایي موقت حکومت التیا نشته او دا د افغانستان د دښمنانو هڅې بولي، څوک نه غواړي چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ شي؟
لبدا مرته تر اوسه پورې چې د بین افغاني مذاکراتو په نام باندې کوم پروسه پیل شوې ده، د سولې لپاره اصلا هغه ډول چې لازم دي کار نه دی سوی، مطلقا د واک د ویش لپاره کار روان دی. طالبان هم د نن سره جنګېدلي دي، ویل شکه چې د واک لپاره جنګېدلي دي او نن هم که جنګېږي د واک لپاره، او دولت هم دغه چارواکي چې اوس په حکومت کې دي د ولسمشر نیولې د تماوینین او د نورو دوستانو د واک د ساتلو لپاره اخته دي. د موقت حکومت او ګوري حکومت یا انتقالي حکومت یا بل هر نوم چې ورکو کې به اسلامي حکومت نوم ورکو کېږي، هر حکومت یو بریجنګ یا د یو کلر رول لوبول دلته اړین دي، ځکه کچیرې طالبان راتللی د همدې حکومت تر چتر لاندې یو ځای کېدلی په همدې حکومت کې ځان مدغم کولی، نو دا جګړه دومره نه اوږدېدله او نه هم دومره په زرګونو
آزاد صاحب د موقت حکومت جوړښت یا په څرنګوالي باندې چې هغه یو اړتیا ده که نه، او پرې به خبرې وکړو. خو خبره دا ده چې دای چې وایي چې د موقت حکومت موضوع چې څوک راپورته کوي دا د افغانستان دوستان نه دي، دښمنان دي. د افغانستان د څوک دغه موضوع راپورته کوي؟ آیا دا نړیوال دي، داخلي کړی دي، د سیمې هیوادونه دي، لوبغاړي دي، څوک دي؟
په دې خو نړیوال په سر کې دي، ښاغلی خلیزاد په سر کې دی، همدارنګ خپله طالبان دي او دننه په افغانستان کې سیاسیون دي. اما زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي، لکه ښاغلی دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک لپاره هلیدلې وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري، ځینې سیاسیون اوقدي برخورد وکړي، اما په ټوله کې که غواړو چې سولې ته ورسیږو نو دغه سي یو وضعیت دراتک اړین دی، او دا په دې معنی نه چې دا دښمنانی. نو په سر کې متحده ایالاتونه دي، دا ډرافت یو بو جوړ کړی دی، او سره خپل طالبان هم دي، او د سیمې وادونه طبي خبره ده چې افغانستان په ټول په ځای کې هغه کې جګړه وی که سولې په کوم مهم رول لري، په یو کې د دخل دي، دخل سوي دي، او په کومو مسایلو کې افغان دولت هم حلل ځل کې ده اوسم
خلیلی پاکستان تا نو مهم رول لري. بله آزاد صاحب، اوس چې د خبرو دوهم یا نوې پړاو په دوه کې پیل شوی د افغانستان دولت او طالبانو مرکچیان بیا سره ناست دي. تقریبا یو کال مخکې په دوه کې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه شوې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ وویل چې دغه موافقه ډیر مسائل ګوند مبهم دي، ولی اشرف غنی اوس دا موضوع راپورته کوي؟ او تاسو په نظر آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ په دغه موافقه کې کوم ګونګ شایسته؟
بدبختانه افغان دولت سولې لپاره د بین الافغاني مذاکرات لپاره، یعنی د صفر پانس اتللی دی، هیڅ ډول پالیسي یا رودمپ یا د سولې لپاره تګلاره نه وه. همدغه فشارونه وو، او بیا مصلحتونه وو، سیاسي مصلحتونه د حیات څرنګواله یا په حیات کې کوم خلک ځای پر ځای شوي دي، هغه هم مطلق د سیاسي مصلحت له مخې چې د یو خاص سیاسي ګوند یا حرکت استاسو پیدا سره ځای شول. نو ځکه نن د دې هر شیبه د دې هغه وینا د دې تګلاره فرق کوي. دا توافق شو د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په 28 فبراير 2020 کې لاسلیک شوی وو. زما په ګډون د سوګنی پاده چې د نیل وستایز ماسترن کاپی پر سره ولسمشر خپل وسره ار وسره په دې کې هیڅ سم په حمله دی، هغه کې ډیر واضح لیکل شوی دی. یوازې د دې لپاره نه اندېښنه ول خبره ده چې په دې کې لیکل شوی دی چې طالبان په راتلونکي کې د خلکو ته پناه نه ورکوي، چې غره یا پاسپورت نه ورکوي یا ویزا نه ورکوي، چې غره متحده ایالاتو یا د متحده ایالاتونو متحدینو ته ګواښ وی، یعنی یو ډول طالبان په واکه ټول اشاره سره ده، مو په حمله ده دا.
د چارو کتونکو یو د باور غورزنګ مشر نجیب آزادو وړاندې به د غرض ووري چې د کلکچونو نړیوال ډلې انټرنیشنل کرایسس ګروپ په یو نوی راپور کې ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن تګلارو ته تم ده. راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادی رادیو. ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه وزي اوریدل شي. بیا هم د افغانستان د سولې له بهیر لري نزو د کلکچونو نړیوال ډلې یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ په یو نوې رپورت کې ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن تګلارو ته تم ده. په تمده جو بایدن هم ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د جنوري په 10 د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. دغه ډلې په دې راپور کې ویلي چې جو بایدن ته پکار ده چې ژر تر ژره د افغان سولې او د هیواد د امریکایي پوځیانو د ایستلو برخلیک او پالیسۍ معلومه کړي. په دې اړه نور حال به زموږ له همکارۍ واورو.
د بهرام ګروپ نړیوال سازمان د آسیا برخې په خپل یو تازه راپور کې د امریکا پر نوی منتخب ولسمشر جو بایدن غږ کوي چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته دوام ورکړي. دغه راپور چې نن د چهارشنبه په ورځ خپور شوی په کې راغلي چې جو بایدن د افغانستان د پوځیانو د ایستلو همدارنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د فبرورۍ د 9 تړون ته جدي پام وکړي او خپل دریځ د څرګند کړي. راپور کې راغلي چې د بایدن اداره د تروریزم پر ضد مبارزه باندې په ټینګار تمرکز وکړي. یاد راپور کې ذکر شوی دا مهال افغانستان کې په داسې حال کې چې د سورې خبرې اترې روانې دي، خو په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې جګړه لا پراخه ده. د بحران ګروپ په راپور کې ادعا کوي چې افغان سولې پروسې ښکیل ورخونو د بایدن د ادارې د کار تر پایله دا پروسه ځنډنې کړې ده. او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د اداره د وی دغه وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د سولې پروسه کې نوښت یوازې د افغان حکومت صلاحیت دی. میرمن انوري دا هم وویل چې ډیره هڅه کیږي د کیفیت سربیره د پروسې سرعت هم په نظر کې ونیول سي ترڅو هر څه زر د بهیر ګټوره پایله ورکړي. دی وویل چې زموږ همکارانو البته د نړیوالو همکارانو حضور د سولې په پروسه کې اغیزمن دی، خو په ټوله کې د سولې په بهیر کې نوښت افغانستان د اسلامي جمهوریت په لاس کې را او په دې برخه کې بشپړ چمتووالی اراده او عمل د عمل خپلواکي لري. میرمن انوري وایي د همدې ارادې لپاره د افغان حکومت مرکزی پلاوی په خپل وخت دوه ته رسیدلی او له مقابلې ډلې طالبانو سره د سولې مذاکراتو دویم پړاو رسمي بحثونه پیل کړي دي. همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم آزادی راډیو ته وویل د بحران ګروپ نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د نظر ورکړ چې د دوی کارونه د دوی د ترتیب له مخې روان دي او په خبره د چا د تللو او راتللو پورې هیڅ اړه نه لري. د بحران ګروپ یاد راپور کې د ډونالد ټرمپ د ادارې هغه اعلان ته هم اشاره شوی چې له طالبانو سره د دوه له تړون څوار لس میاشتې وروسته به افغانستان نه امریکایي ځواکونه وباسي. راپور کې ټینګار شوی چې جو بایدن که څه هم په خپلو مرکو کې یوازې ویلي چې د امریکا ګټې ورته مهمې دي، خو په خبره یې باید خپل ځواکونه د افغانستان په مسؤلانه توګه وباسي، هغه ژمنه چې ټرمپ کړې وه. دا نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا شن راپور خپروي چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوی په قطر کې په دوحه کې د مذاکراتو په دویم پړاو کې د اجنډا پر سر بحثونه کوي. بلې نورې څه
بلې کور ودان قدر منوریدونکو د په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره له دوسر مو د کلکچونو د نړیوال ډلې یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ د ورستی راپور مهمه برخه واورید چې وای د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن انتقالارو ته په انتمره ټاکل شوی چې جو بایدن هم د نوي ولسمشر په توګه راتلونکو نه د جنوري په 10 لوړ وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا استازو جرګه بیا نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرونې د مترزانو د هغه برید په خاطر استزاه کوي چې په پایله کې 15 تنه وژل شوي دي. خو بیا هم د افغانستان په اړه پر راپورونو ته دوام ورکو. ورزګان چارواکي وایي د هغه ماسې چارواکي د فساد په تور سره ولایت معرفي کړي چې په دې ولایت کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په مسؤلیت درلود او ناغيري کړي. دا خبر دی ورزګان والی نن رسنیو ته کړي ده. نور به په دې راپور کې وورو.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنی ته په واستول ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د ټولنیزو او روغتیايي چارو د پراختیا پروګرام موسسي مسولینو فساد کړي او څارنوالۍ ته معرفي سوي څو حساب ورسره وسی. د ټولنیزو او روغتیايي چارو د پروګرام یا اس ایچ ډی پی په نوم د غیر دولتي موسسې لکه دوه کلونو څخه د امي روغتیا له وزارت څخه ورزګان کې د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو قرارداد اخیستی او په دې برخه کې د خدماتو د وړاندې کولو مسولیت لري. خو د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د موسسې د قرارداد سره سمې خپلې ژمنې نه دی پوره کړې.
اس ایچ ډی پی موسسې چې دلته د روزګان ولایت روغتیايي خدمات ارزه کوي د دوی خدمات مطابق د قرارداد نه و په دې کې فساد شوی وو او موږ دوی د شواهد او مدارک سره یو ځای عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي کړه.
د روزګان والی دا نه دی ویلي چې پر دې موسسې په کومه برخه کې د څومره درغلي تور دی. ولایتي اداره پر داسې مهال د یادې موسسې مسؤلین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوي چې تېره اونۍ هم په دغه ولایت کې د ملي امنیت ادارې و تنه دولتي کارکونکي د فساد په تور نیولي وو چې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سول. د ورزګان ولایت د امي روغتیا له رئیس ډاکټر عبدالغفار وطنوال څخه مې وپوښتل چې پر دې موسسې په کومه برخه کې د فساد تورونه دي.
یعنی پرسنل د ولایتي روغتون په شمول په اکثر کلینیکونو کې د پرسنل کمبود دی. د ټریننګ لپاره قرارداد شوی دی. ټریننګونه باید د اې هغه پیسې نه دي مصرف شوي او همدارنګه د ترمیمات دپاره چې دی ځینې کلینیکونو ترمیماتو ضرورت ولري هغه برخه کې پیسې نه دي مصرف کړي. د دواو کمبود دی. کلینیک کې د برق سیستم هلته باید وجود ولري چې هغه د برق سیستم بیا جوړ نه و. د شپې د خوا به یو قابله صاحبې دستي برق ته ولادتونه ورکوله.
هڅه مو وکړه چې د یادې موسسې د مسولینو سره هم خبرې وکړو خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم هغوی زموږ غوښتنو ته ځواب ونه وایه. ورزګان یو له هغه ولایتونو دی چې خلک یې د روغتیا په شمول په ګڼو نورو برخو کې د لومړني اسانتیاو بې برخې دي. د دې ولایت روغتیايي چارواکي وایي د غلطه هر کال زرګونه کسان په هغه ناروغي مري چې د درملنې وړ دي. د افغانستان د عامې روغتیا برخه یو له هغو ده چې په تیر یو کال کې پرله پسې د فساد او اداري درغلۍ تورونه او اداوې پکې راپورته شوي دي. په ځینې مواردو کې دا تورونه د دې سبب سول چې د افغانستان د عامي روغتیا وزارت یو شمیر چارواکي له دندې لرې سي او ځینې نور څارنوالۍ ته معرفي سي. همدا څو ورځې مخکې د مرغومي پر څلورویشتمه نیټه د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل چې د عامي روغتیا وزارت څلور کارکونکي د بډې اخیستنې په تور نیولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس به می ونړۍ ول موضوع راخلو. د امریکا استازو جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرونې د مترزانو د برید په خاطر استزا کوي. په دغه برید په پایله کې 15 تنه وژل شوي. د امریکا استازو جرګه ولسمشر ترامپ داسې مهال استزا کوي چې د هغه د جمهوري ریاست دورې ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. یعنی ورځې وروسته به نوموړی واک بل منتخب ولسمشر دیموکرات جو بایدن ته سپاري. دا هغه موضوع ده چې زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړي. همدا شی بر سره دی ملالۍ جان مهرباني.
مننه نوري صاحب. زه باید ووایم چې د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګه چمتو شوې چې ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري د شپږمې په پیښه کې لکه تاسو چې وویل د ده د رول په خاطر استیضا کړي چې هغه ورځ د ده پلویانو د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی وو او په نتیجه کې یې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون وویل چې دی به د اساسي قانون د 15مې مادې پر اساس چې دی کولای شي، اما ده وویل چې دی به ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلې دندې لري نکړي دا لرسته وروسته له هغه چې د دیموکراتانو په اکثریت استازو جرګې یو مسوده تصویب کړه او له اجرایي څانګې وغوښتل چې د اساسي قانون په کارولو سره چې ترامپ د کانګرس ته ودانۍ د پیښ په خاطر له دندې ګوښه کړي. کاپټین ترامپ په دې خاطر چې دی نور د ولسمشري لپاره سم نه دی له دندې لري نکړي. د استازو جرګې رئیس نانسي پلوسي ویلي چې دوی پلان لري چې ترامپ ژر تر ژره استعفا کړي او شاید دا کار نن وسی. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوې ده. د جنوري په 16مه نیټه د ترامپ ملاتړ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم ورور او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن له تاییده د کانګرس مخه ونیسي. په دغه پیښه کې دا د ول ورد چې د یو پولیس په ګډون 15 کسان وژل شول. په تاسو جرګه کې د اقلیت جمهوریت غوښتونکو مشر کوین مکارتي چې د استیزا مخالف دی د راپورونو لمخې غواړي چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي په خپل خوښه په دې اړه رائے ورکړي نه د ګوند د دریض لمخې. په کانګرس کې د ترامپ د نږدې متحدانو مخه یو څخه یو مکارتي دی او مکارتي مخکې ویلي و چې د ولسمشر استیزا په د امریکا پر یو موټی کې دوه بار عکس اغیز ولري. ویل کیږي چې په کانګرس کې به د جمهور غوښتونکو په ګډون ډیر استازي د استیزا د پریکړې ملاتړ وکړي. د سیشن په ورځ پرون په اعلان کې د وایومینګ استازي لیز چینی ویلي و چې ترامپ قهرجن کسان سره راټول کړي وو او دې حمله ته لمن وهله. دې هم دراز ویل چې ترامپ کولای شول د دې هر څه مخه ونیسي خو دا کار ونه کړ. درسنی راپورونه وایي چې ترامپ په دې باور دی چې دای په استیزا سي خو د دې پروسې نتیجه په چټکۍ سره بدلیدای شي. نیویورک ټایمز راپور کړی دی چې په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشر میچ مکانل خپل مرستیالانو ته ویلي دی چې دای باور لري ترامپ د استیزا کې دوه ور دی ځکه چې د پوینا دای په دې مورد کې د دیموکراتانو ملاتړ کوي. یعنی میچ مکانل د دیموکراتانو ملاتړ کوي چې باید ترامپ استیزا سي. پرون د جنوري په 12مه نیټه ترامپ د تیر اونۍ د پیښ مسؤلیت رد کړی دی او د ویل چې خلک غواړي دی په نقش کړی. ډونالد ترامپ په سینه باندې کې خبريالانو ته ویل چې د استیزا کولو هڅې امریکا ته خطر پېښوي او خلک په غوسه دي. د همدار ازویل چې د هیڅ تاو ترخوالی نه غواړي. ورسته ترامپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د پولي لیدو ته لاړو. هلته ویل چې اوس وخت را رسیدلی چې ملت ورغیږي او اوس د سولې او آرامۍ وخت دی. دا په داسې حال کې د نورې سپ چې ټاکل شوی ده ورځ ورسته د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 16مه نیټه د منتخب ولسمشر د لوړې مراسم تر سره شي. ډونالد ترامپ ویلي چې په دوه مراسمو کې به ګډون نه کوي.
بله ملالای بشیر تاسو نن مننه قدرمن اوریدونکو وامه ورېدل چې د امریکا استازو جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دینن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ د مترزانو د بریټ په خاطر استیزا کوي او له هغه وروسته کچې نو موړه استیزا شي د موضوع د سنا جرګې تر اجکیږي. په سنا کې هم جمهوریت غوښتونکو اکثریت دي او د سنا جرګې دوه دریمه برخه باید د استیزا تر رائے ورکړي چې ولسمشر له واکه به واکه شي. دا به دوهم ځل وي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په څلور کلن دوره کې استیزا کیږي.
ستاسو له پیغامونو
بارالما د جوزجان ولایت نه د خوشی دیول سوالي او د بسیدلی خبره کوم. ما د وزارت مالداری څخه دا شکایت دی چې دا من درخواست دی چې موږ هم ته واوري لاندې کړیو مالداری هم بیخه په سخت حالت کې ده. مالدار وخری اور سلام پہ احترام
کلیواله شنه د شلمن ولایت نه د لیول سره خطا ست پیغام پرېږم. دلته په شلمن کې کوچان د سخت مشکلات سره مخ مخ دي. یعنی موږ یې نه خوران د ری بازار کې خلګو یې خمال چرونه غصب کړی دي. نو زما د دولت خبره کې نه ورته ده چې دوی ته پام درنه وکړي. تاسو سلام.
یا علم ګولینا د کور د ولایت سره دغه پیغام ازادي رادیو ته اندم چې دغه شول دی وکیش چې افغان زوونه دی کوستوال طالبان دی سل پر سل کې باید چې شول سره وسی سره کې تا
په قطر کې کښېني که په افغانستان بهر ځای چې کښېني باید چې 100% سوله سره وکړي تر دا غټو غټو حسابو تېر شي د افغان ځواکونه یا حکومت مشران یې هم تېر شي طالبان یې هم تر دا کوچني کوچني او غټ غټ حسابو تېر شي چوکي ته زورونه نه وي ګوره نو ټکور ټکور شي نور دوې نه بالا وخت نه ورکوي بالا سوله به وکړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا و د ازادي رادیو د څو اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ اسبتون کې ماشين کې وي پریخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم درته خبرو. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مه هېروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خصوص فریبا ظاهر ته ورکو چې یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د هغو افغان پناه غوښتونکو چې په جرمني کې د پناه غوښتنې راڅوي یو شپږویشت کسیزه ډله نن کابل ته ورسېده. د ننګرهار د استیناف محکمې یو کارکوونکی د نامعلومو کسانو په ډزو وژل سوی دی. دا پېښه نن سهار سوی خو تر اوسه یې چا مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشود ولسوالۍ د وروستۍ پېښې د ارزولو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. ادعا سوی چې په خاشود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه څوارلس ملکي وګړي وژل سوي دي. افغان چارواکي په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او له منځه وړلو خبر ورکړی خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې ده. د ایران پوځ په عمان خلیج کې د نږدې واټن ویشتونکو سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران دولتي رسنیو داسې مهال دا راپور ورکړی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجې اوج ته رسېدلي. یوټیوب وایي د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ رسمي چینل یې بند کړی دی. د دې ټولنیزې شبکې مسؤلین وایي دا اقدام له دې کبله سوی چې ولسمشر ټرمپ د تاوتریخوالي د پارېدو په برخه کې د یوټیوب له پالیسیو سرغړونه کړې. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي روانونی به بیرته روسیه ته ولاړ سي. ناوالنی چې د زهري مسمومیت څخه ژوندی پاتې سو 15 میاشتې په جرمني کې د درملنې لپاره تیر کړ. او د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانی د مظاهره چانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کړی.
او مخکله چې د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونه ته ور ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د روزګان فوټبال فدراسیون په لومړي ځل په دغه ولایت کې د پایا فوټبال فیسټیوال ترسره کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فیسټیوال کې نږدې سلو تنو تنکیو ځوانانو ګډون کړی و. د ښاغلي مشروف په خبره د ګریس ټورس فیسټیوال یا پایا فوټبال ورزش ته تنکیو ځوانانو هڅول لپاره مهم فیسټیوال بلل کیږي. نوموړي وویل چې په دغه فیسټیوال کې د تنکیو ځوانانو وړتیاوې معلومیږي او تر روزنې لاندې نیول کیږي. ښاغلی مشعوف وایي په روان لمریز کال کې د پایا فوټبال فیسټیوال د هیواد په اته ویشتو ولایتونو کې څه باندې 4000 تنکیو ځوانانو ترمنځ ترسره شوي چې له دې ډلې 8 تر 10 پورې لوبغاړي غوره شوي دي. فوټبال فدراسیون وایي یاد فیسټیوال د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په کابل کې د وښو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تیره ورځ پیل شوې وي. سیالیو کې 200 لوبغاړو له 80 کلبونو ګډون کړی و چې 80 غوره لوبغاړي راتلونکو سیالیو ته غوره شول. د یادونې ده چې دغه 80 لوبغاړي به د روان لمریز کال په هوت میاشت کې یو ځل بیا سیالي وکړي او هلته به د لومړي دویم او درېیمې کټګورۍ ځوانان غوره شي. او د اتلانتیکو مادرید لوبډلې مشر روزونکي وتواني د چد د کلپونو په درجه بندۍ کې د تیری یوې لسیزي غوړ روزونکي مقام خپل کړی. د اتلانتیکو مادرید مشر روزونکي وتواني د چ پوروسی لسیزه کې د مشهور روزونکو په ماتولو سره د نړۍ د غوړ روزونکي لقب ترلاسه کړی. د غوړ روزونکي د 1250 امتیازونو په لرلو لومړی مقام ترلاسه کړای.
اساسي او بشري حقوق
درنو اوریدونکو سلام نومې ومني. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د چیرن یا ورزونې د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه توغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د ده د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دی به هغه جزی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بلاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسی په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بلاخره دغه کس چې دلته د ده شهود ونه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي، او دای خدای نخواسته بیګناه بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې، چې هغه ټوپک وغیره وسایل دي. دغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده، او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و، څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجارب په اساس باندې کوي چې هغه مزنون کس را پیدا کی، مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه را ایستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روان و پیاده، چا سره روان و، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي، که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شهادت ورکوي، دا باید دغه اسرار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، کیدای سي د یا د مجنی او یا د مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کیږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعاً د هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي. بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضرېږي د شهادت ته. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنها کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته، چې د مال اوله کول چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قزینه مخکی آگاهی او د علم هغه به پر سره به د خپل شهادت وړاندې کی کچیر ته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دای په مجازات باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا د دیونې خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بس
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سحر سحر به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزي د غمی پاکله څومره په هیګي
فیروزی غمای دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت را ولی یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري.
خلک په اکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شوده په خوی پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان وم دوی ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته او په چپ لاس د شوق د پاره مې اخیستې دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانه وو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خبرونه ما فرشته مرسال جوړه کړې له ازادي راډیو سره. اوسې قدر من اردونکو، فیروزه یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک د آبی فیروزی پنوم هم پیشنی. تاریخ چیرون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوه. دا چه د فیروزی تیگه دیر خیسته و نو دی مصر حاکمان و زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کلل. تر طول و لرغون نگانه چه پا فیروزه خکل شبه چلور غارکه بی چه دی مصر دی ملکه دی مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوه بو. مصریان پا دی عقیده و چه شین رنگ دی جوندی پاتی که دلون نخده. نوزه که لی فیروزی نهم دی تزینه ولو او هم دی بیلا بیلو باورون لپاره کار اخسته. چلا هم دی افغانستان پا گردون دی زینو نور و ملکون و خلق هم اما آغا پخانی باورون پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگی پسترگه گوری. لبل پلوه ده فیروزی لتیگی نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او داس نور جوریگی. ده غور اوسیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سره یو دول عادت شویده تلی پا گوته بی.
ولازا ده هر واره چه کور تجمه ده ووز پا کور که رزدک دیر فیروزی گوته لرمه صرف یو شوق ده او ده غوی پاره میان خستی ده او یو وقت زه چه لگ زمان مم دوی گوته بمی پا یو خیلاز پا گوته یو پا چپ لاز اما دنو یو بس یو شوق د نور کوم خاص هغه مونږ دی کیل دلای
د فیروزی د غمی پاک له خلک بیلا بیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی له غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو چاچی. منګل پسې د نسیمه نیازی خبرې هم اورو.
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی پرزن کله داسې هم کېده شي کله چې خځه شوده په خوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلی کله چې پرزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي. خځه اوس ډیر حال ځلې کی چې هغه جوړ کی او پګته کی.
پیروزی کو ته خو که ځوندای غمای هغه ډیر توانونه لري که غوا یا میګه مولادار یي بچه ته نه غورځوي ضررونه ملدي کوغه غټه لري بیا غره zarar لري کدی چا زخم یا پخې زخم یا لاس زخم هغه زخم شړیږي مگر ام فیروزه خو هغه ولا کی سدو هغه کیږي بس هغه لور نه تیر سی سی هغه پاس لغنه سی هغه کوم خصلتونه هغه لري کوم ضررونه لري هغه ضرر د دل باندې لور سی.
اکثر کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو د فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکار ته د فیروزه غړکه اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالي ګزه کاغه د سپوکر کې چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او د دې یو نمونه په شان باندې ځان سره ګدي دا چې استعمالي کې نه استعمالي خو یو نمونه په شان سره یې دی.
دلته چې راغلی اوس سره هم فیروزه دی ورته خوخه کړه ارزانه ده قیمته ده څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوخه کړل هغه مې کې هغه کار شوی ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشارې لري نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي څونه چې غمې غټې مغونه قیمت مو سره غټې خو د غمې پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې د درې نیم زرو نیولې ته ډېر زرو پورې هم شته ده. کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نشي راټولېدلی نو د ټولو نمایندګۍ په باندې زه راغلی موضوع بیا ورکوم.
یعنې دا بهرنی همکار مو بیرته ځي؟
د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزي په زیور باندې نازوئ؟
منګه البته په دې باندې کې د شي قالین چا مرته وخلو ځکه دامه د افغانستان ده نو د سي دوه درې توفي ورکو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې دي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسوورې د لار له سو درې څلويختم قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوی غاڼه څومره اخیستون کې لري، فیروزه لکومه کیږي او اصله کومه ده؟ د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي ورته واکشي.
اتاس دکان کې ډیر خاصه خاصه شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي. نن راځو دی فیروزي پاکله له تاسو معلومات اخلو. اول درت وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کانه ده، د څو ملکونو ده دلته راځي؟ یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی دي. مواد نه جوړیږي دغه چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې
لږه غوښته سمحت ده ګوتی چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوته ډېر غټه ده دا په څو ده او په څنګ کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده دا په څو ده؟
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت خي دغه قیمت او ارزش زیات ده، او څومره چې د کوالټي او کیفیت ضعیف کیږي کمی د په قیمت کې هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري دا قیمتونه. هر څومره چې د غمای لوی غټي د دې قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه وپیژنو؟
دا خو ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتر مشتریان په دې کې د سه کانفیزيګي یا مثال شک چې دا کوم یو به په شکل سره خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې اوس راي په دې کې کار کړی او وی پیژني به کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره دا سه عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخت ده. باید د دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه د ټول ضمانت او کیفیت او د خو بد دا ورته تشریح کی او د خپل مشتری باید مطمئنه کی.
بله قدرت وایي چې یوازې ګوتی ورنه جوړوي له فیروزي غمیانو نه کنو
دا د مشتری په طبیعت او خوښه پورې ارتباط لري. اکثره د زبندونو لرو منګه لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او کوته سره ده، په دې کې دوم جوړیږي سره هر قسم چې تاسو وښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دوکان کې د فیروزي لاکت ما تر خوده لیسي
د منګه په دغه شوکېس کې اصلي فیروزي دي ټوله په تلو کې من کار کړی دي دا په تلو کې دا او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې مکمل ست چې غسره ولایم دي ګوتم دا او لاکتم دی بلو
دا په تلو کې مچ کار کړی دا کنه یو لاکت دا ګوتا دا او لختي دا څور پی دي
محاسبه کوی منګه چې مثلا د څونه تلو په دغه کار شوی دی یعنی دا سیټ چې په الحال تاسو دغه توینې دا 15000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې دا هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه وړکتوب مخکې تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي
بله آیا د وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی
کله کله دا واقعي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعضی تجربه چې چوکړې دي د تجربه پر اساس سره دا کوي اما په عموم سره سره نه کوي
اقدار تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلق اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل د وطن دی یو قوت سره ډیره مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دی مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دی دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیات ده
قیمت کې لګوډي راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او داشای کم وي نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي او کله خطر اوسه پورې د کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت براچ چوي قیمت به جکشوي ټیټیږي نه
ډیر زیات مننه زما
درسې سلامت اوسه تاسو نن تشکر یم جهان
د فیروزی د غمی پاک لا د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پانتون استاد نور الله کوثر وای چې کی څوک د شوق لمخي کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت را ولی یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دینه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه کړی دي ځین خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشلی ګڼي په شریعت کې د دې سپیشلتی او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی زمکه کې خلکو زیر متل لاس رسید لای او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل سوی دي له هغه زمانینه تر نن پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغله او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغنیشی به فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوی ده موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتی په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی ده لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارول دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند په شی بو کې خبرونه پاتې رسوبو تربیه خې چاري